د امریکا غږ دیوی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی تاکل شو و چې د افغانستان د پخوانی حکومت لپاره د ملګرو ملتونو استازي غلام اسحاق زای جنرال اسمبلی شپږ او یوم غونډه تنن وینا وکړي خو د بحث نه ځان وستلې. په افغانستان د طالبانو قبضه وروسته پښتانه ملت پال مشران وایي چې د افغانستان حالات او اغیز به په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو باندې هم پریوځي. د تورخم پولی بندیز د افغانستان نه راتلونکي د تلسیمیا ناروغان د کړاوونو سره مخ کړي. او د مینا وفا کیسه چې د افغانستان یو نامتو سندرغاړی او د فلمی نړۍ روخانه څیره وه خو اوس په پاکستان کې ورسره د اوسېدو ځای هم نشته او د پنجاب صوبې ښار پینډۍ کې له کړاوونو سره ژوند کوي. ستړي مشهي د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وي په یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د ګول یا دوشنبه ورځ کال 2021 د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. تاسو د خبرونو سرټی کې واوریدل. په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات لرو چې تاسو سره وړاندې کوو، خو زو لومړی د افغانستان اولوري ته چیرې چې تاسو واوریدل چې ټاکل شوی و چې د افغانستان د پخوانی حکومت لپاره د ملګرو ملتونو استازي غلام اسحاق زئی جنرال اسمبلی ته نن وینا وکړي خو هغه ځان د بحث څخه وستلی دی. په دې باندې غواړو چې څېړنه هم او معلومات هم ستاسو سره په خبرونه کې شامل کړو. زموږ سره د نیویارک ښار څخه زموږ همکار او د ډیوه خبریال فضل الله د سکایپ د لارې ملګری شوی دی. ستړي مشې، په خیر راغلی فضل الله.
په خیر علی، مننه
فضل الله. داسې څه وشول چې ښاغلی اسحاق زئی ځان له بحث څخه وستلی دی؟
دا سدا چې څنګه درې مهم موضوعات او موسمیاتي بدلون کرونا رنز او د ټول مهمه چې کوم موضوع نو هغه د افغانستان شخړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان نمائندګي په دغه باندې کتا سو ګوري. د اول ورځ نه کله چې د ملګرو ملتونو د شپږو یا یم غونډه شروع شوې ده، نو په ټول مطبوعاتو کې د سوشل میډیا د لارې، د اخبارونو، د ټلویزیونونو د لارې هم دغه یو مهم موضوع او سرټکه وو چې په ملګرو ملتونو په دی غونډه کې با څوک وینا کوي. خاغلی محمد اسحاق زئی چې دینو آغا د اشرف غنی حکومت کې چې دینو آغا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مستقل استازي آغا ټاکل شوی، نن با آغا خپل وینا کوله. خو په دې دوران کتا سو ګورې نو افغان دولت چې کوم دا پیره چې کوم افغانستان کې کوم د طالبان حکومت ته هغه ملګرو ملتونو ته یو خط راولېګو او هغه کې هغه دا غوښتنه وکړه چې مونږ ته د ملګرو ملتونو د رواني غونډې ته د تخپل وینا او د تقریر کولو اجازه راکيو. په قطر کې چې د دای کوم ویان د سهیل شاهین هغه به په ملګرو ملتونو کې د افغانستان نمائندګي کوي او هغه دا غوښتنه کوله چې ښاغلی اسحاق زئی چونکې د تیر حکومت نمائنده نو دا حق اوس دا غي نه دی او دا زمونږ حق دی چونکې مونږ سره د افغان ولس زمونږ په شا ولاړ دی، نو دا زمونږ حق دی چې مونږ ته په ملګرو ملتونو په دی روانه غونډه کې د تقریر کولو، د خپل موقف یا د خپل فکر او د سوچ د وړاندې کولو اجازه دی راکړی شي. بیا هغه خط چې دی هغه ملګرو ملتونو د یو نه کسیزه کمیټي ده، هغه اکریډیشن کمیټي وي، هغه ته ولېګو. خو تر اوسه پورې د هغه کمیټې هم لاس خبرګون نو راغلي چې په ملګرو ملتونو کې بعد طالبان ویان په خطر افیس کې چې کوم سویل شاین هغه ته بلنه ورکول، هغه به استاد ټاکل کیږي او د خارجه چې کوم وزیر د مولوی محمد احمد متوکل هغه به د خارجه وزیر په توګه ټاکل کیږي او هغه به وینا کوي. نو په دغه باندې د ملګرو ملتونو چې کوم ویب پاڼه ده یا د هغه چې کوم د سانګي شوبه ده د خبرونو په هغه باندې هم هیڅ خبرګون نه دراغله او نن د پی چې کوم خبری اداره ده د هغه دا خبر چې خاغلی محمد اسحاق زئی چې کوم افغانستان مستقل استاد په ملګرو ملتونو کې او خاغلی ډاکټر اشرف غنی هغه ټاکلو هغه نن د خپل د وینا نزان استلره ټول میډیا مطبوعات چې نو د ملګری ملتونو مخې ته هغه هم په دې باندې دغه تسترګي وي چې خاغله اساکزی به تقریر کوي او کنه، او که تقریر کوي نو هغه د تقریر مهم ټکی بسوي.
خو فضل الله صاحب څنګه تاسو خپل خبرو کې هم یادونه وکړه چې طالبان هم له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې دوی استازي ته اجازه ورکړي شي چې په غونډه کې وینا وکړي. یو خو خپل ملګرو ملتونو دې ته څه خبرګون دی، او د دې تر څنګ دا کومې غوښتنې دي چې طالبان غواړي چې په ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه کې یادونه وکړي؟
دا سدا چې د ملګرو ملتونو په دې حاله باندې لا هیڅ خبرګون نه دراغلي. هغه تاسو ته زیات کړه چې هغه د هغه چې کوم مطالبه و د طالبانو له حکومت لخوا چې موږ ته اجازه راکړي، هغه چې کوم خط و هغه د ملګرو ملتونو د نه ملکونو یو نه کسیزه هغه کمیټه د هغه ته لیږل شوی دی، خو لا تر دا د مات هغه باندې هیڅ خبرګون نه دراغلي. او بل دویم چې کوم مفکوره ده د طالبانو یا د هغه د موقف د وړاندې کولو، اغی د اغی د وینا مطلب دا دی چې موږ د ملګرو ملتونو کې راشو زمونږ نه چې کوم غوښتنې دي، یا چې ملګری ملتونه یا نړۍ زمونږ باندې کوم ګوتې پورته کوي، او که اغی چې کوم دغه خبرې په خصوصي توګه کیږي چې الته کې د جینکو تعلیم یا د خزینه د زنانو ته د کار کولو اجازه نه ورکول، یا چې کوم ټول شموله حکومت ته یا دغه چې نړۍ د طالبانو د حکومت او د واک او الته کې د اختیار او د انتظام په حواله باندې اغه کمی غوښتنې راپورته کوي، نو د طالبانو ویان یا د طالبانو د حکومت دریز یا اغه خپل نماینده چې ټاکل غواړي، اغه وی چې دغه سوالونو مونږه د نړۍ ته او په دغه فورم باندې د ملګرو ملتونو دی غونډه کې مو خپل دریز وړاندې کو او مونږه د نړۍ سره په خپل مخ خبرې وکړو.
ډیره زیاته مننه فضل الله صاحب چې راغلی تاسو ته خیچاره.
ډیره مننه.
د ډیو سره د ملکیا مومنانه کوچرا سره په خبرونه کې مالیا زو د بلې موضوع ولوري ته چې هم د افغانستان په تړاو دی او هم د راز د سیمې په اړوند چې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته پښتانه ملت پاله مشران د افغانستان حالات او اغیز ویلي دي چې په نورو هیوادونو به وي او په ځانګړي ډول دا به په ګاونډي هیوادونو باندې هم وي. د وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په افغانستان کې د کرکټ سبب د افغان طالبانو سره پاکستان، امریکا، چین او نورو نړیوالو طاقتونو زموار بللی دی او د هغوی مرستې په غوی باندې تور پوری کړی چې دوی ورسره مرستې هم کړی دی. راځي چې تفصیل په دغه ریپورت کې چې وقار احمد ستاسو لپاره چمتو کړی دی په ګډه سره وګورو.
د افغانستان پخوانی صدر ډاکټر نجیب د کلیزه په محل یو دستوري ته د وینا په وخت د وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي دي افغانستان او موجوده حالات او ذمہوار افغان طالبانو سره سره پاکستان، امریکا، چین او نور عالمی طاقتونه هم دي. محسن داوړ وینا وا په افغانستان کې د کابل قبضه پس یره د حالات یو ځل بیا دلته په پاکستان کې هم خراب نشي.
زوینم چې هغه حالت هم یو ځل بیا راغلي دي په کومه طریقې سره چې افغانستان اوس یو جمهوری حکومت ختم کړ شو او بیا ټول دنیا تماشا کوله، بلکې ټول دنیا په دې کوټه کې د عالمي کوټه و، دا د لوکل د یو ملک یا د یو سو افرادو عمل نه و، په دې کې د ټول ملک د ټول قوتونو لاسو. خو دا هم یو حقیقت دی چې د دې تاوان او د دې تپم بیا ټول قوتونو ته رسي. د دې تاوان هم بیا پاکستان هم نشي پښ، د دې تاوان هم بیا ایران او د دې تاوان هم بیا چین او د دې تاوان هم بیا روس هم نه بچ پاتې کیږي.
دې غونډې ته پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم وینا کړې ده او ویلي دي دا خبره ټیک ده، عالمی طاقتونه هم په افغانستان په تباهي کې یو مرکزی کردار لوبولې دي. وړاندې امریکې د روس سره شخړه وا او دا شخړه د سیمې تر اغلا، اوس د چین او د امریکې شخړه هم دلته راځي او تاوان به زموږ خلکو ته رسي.
په قسمتې سره پاکستانی چې کوم سکیورټی سټیټ دی هغه خپل اوګا همیشه د تیار ساتل د شوک راځي په دې اوګې باندې، او دا و اخر کې بو تاوان بو تباهي شي. دا به خدای مکه دواړو ملکونو ته، افغانستان او پاکستان دواړو ته، دا تباهي راشي. نو اوس هم داسې ده، زه تاسو ته یقین سره وایم دی خردار مزید مزید لګولی دي، خو دا مزید مزید به داسې طوفان یوسي چې هیڅ شی به پاتې نه شي. او دغه دلته ټول غضب راورسي کې کوم چې دی افغانستان کې جوړي یا جوړ کړی دی او د ټول سیمه بو یو قسم ته د مشکل سره مخامخ شي.
په افغانستان د طالبانو قبضه پس پښتون کمپرست مشرانو ویلي دي اوس یو ځل بیا افغانستان کې هغه شان حالات جوړ شوی دي څنګه چې د روس د افغانستان نوتو پس جوړ شوی وو او یو ځل بیا په افغانستان کې روان خراب حالات او غیظ بد نړۍ نورو هیوادونو او په خصوصي توګه په پاکستان هم پروزی او وړاندې هم په پاکستان دا تنقید کېدو چې دا د افغان طالبانو مکمل مرسته کوي او خپل خوره استعمال اجازه افغان طالبانو ته د نورو هیوادونو پر ضد ورکړی دا بلخو پاکستان وای همیشه افغانستان شخړې حل د پاره زړه د خلاصه هڅه کړې دي او دا د عالمی طاقتونو ناکامي ده چې یو ځل بیا طالبانو په افغانستان قبضه کړې ده.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په خبرونه کې نور سیمیزه مهمه ریپورتونه لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو، خو بیا هم د افغانستان په تړاو زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د طالبانو په ملاتړ د تورن گاونډي هیواد پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم غوښتنه کړې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي څوکۍ باید طالبانو ته وسپارل شي، خو ملګرو ملتونو لا په سمدستي توګه دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. راځي چې تفصیل یې د الیاس خان په دغه ریپورت کې واورو.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د افغانستان اقتصاد دیواله کېدو نه بچ کېدو لپاره امریکا دې د افغانستان 9 ارب ډالر کنګل شوي پیسې جاری کړي. د امریکې سفر نه وروسته پاکستان هاوس لندن کې پاکستانی وګړو ته په خپل وینا کې نوموړي وویل چې برطانیه دې افغانستان سره تماس ونیسي ولې چې د غلطه انساني المیه راپورته کېدو والا ده او نړۍ ته په داسې حال کې افغانستان یوازې پرېښودل نه دي پکار. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم وار په وار په نړۍ کوي چې د طالبانو نوی حکومت ملاتړ دی وکړي او دا دې تسلیم کړي، خو د افغانستان نورو ګاونډي هیوادونو په شمول امریکا او اروپایي هیوادونه د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت او د زنانو او بشري حقوقو په اړه خپل ژمنې نه تر سره کولو باندې سخته مایوسي څرګنده کړې. د طالبانو لخوا کابل په ولکه کې اغستلو رستو خپل موقتی کابینه اعلان کړې چې دې کې نه خو د نورو نسلونو خلک شته او نه پکې زنانو تزه ورکړې شوی. د افغانستان 9 ارب ډالر کنگل کې دلو رپ دی خو د نورو غونډي هیوادونو په پرتلا پاکستان وار په وار په نړۍ غک کوي چې دا پیسې را پرانیزي او ورسره بشري مرستې وکړي، خو د نړیواله رورولۍ نورته تر دې د ما سمزبد جواب نه دی ویل شوی. په پاکستان باندې د طالبانو ملاتړ او دوی ته پټ ځایونه ورکول او تورونه د پخوار حاصل لګي کوم چې پاکستان اکثر ردوي. که څه هم پاکستان د طالبانو موقتی حکومت په نړیواله کچه هلې ځلې او په ښکارا د دوی د مقدمه لپاره جنګیږي، خو په هیواد کې مخالفه ګوندونه په دې اړه د پاکستان حکومت په تګلاره ټکونه کوي او وایي چې حکومت دې زر تر زر خپل تګلاره پارلیمان ته وړاندې کړي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیر رحمان مطبوعاتو ته ویلي طالبانو د حکومت نړۍ په رسمیت سره منلو ته تیار نه ده او زمونږ حکومت د دوی ترجمان جوړ شوی. دی وویل چې غوند کې یو لوی شخړه راوړاندې ده او وی پختل چې آیا په دې اړه د پارلیمان یو غونډه راغوښته شوه. نوموړی وویل چې په پوله لګول شوی ازغن تار په ګڼ شمیر کې خلک نشي را ایسارولی. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د طالبانو حکومت موقتی کابینه اعلان کولو نه وړاندې د ډی جی آی ایس آی د کابل سفر پاړه قومي اسمبلی کې د دې سفر مقصد پاړه سوالونه راپورته کړي او پوښتلي وو چې د دې سفر اجازه چا ورکړې وه او پارلیمان ولې په باور کې نو اغسته شوی. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد خورشید خان وایي د افغانستان اقتصاد په مرستو چلیږي او کومې اساسي چې امریکې منجمد کړي هغه د غربي نړۍ دي او غربي نړۍ د طالبانو نه غواړي چې دغلته میشته د ټولو نسلونو په شمول د زنانه او لګکو سره چلند کې د دوی بدلون راولي. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
VOA دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی. هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتله او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
ګران اولیدونکو او اوریدونکو د ملچامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیاس او د مهال یو بل ریپورت ولوري تاسو په هم راګرځو څنګه چې تاسو پوهیږئ چېډونکو وای چې افغانستان راتلونکي د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ دی. د افغانستان یو طالب کمانډر د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان هغه بیان غندلی دی کوم کې چې وزیر اعظم هیله څرګنده کړې ده چې طالبان به زر په ټولو ډلو مشتمله حکومت اعلان کړي. کمانډر دغه بیان د افغانستان د کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. راځئ چې تفصیل یې د مدثر شاه څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د طالبانو کمانډر جنرال محمد مبین یوې مرکې کې په پاکستان تور لګولی دی چې دغه هیواد د افغانستان کورنو چارو کې لاسوهنه کوي. یاد کمانډر د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان د تنقید لاندې راوستی دی کوم کې چې وزیر اعظم هیله څرګنده کړې وه چې طالبان به د افغانستان ټول ډلې حکومت کې شاملې کړي. کمانډر ویلی دی آیا خپل پاکستان کې ټولې ډلې حکومت کې شاملې دي او په سختو ټکو د وزیر اعظم دا بیان رد کړی دی. خو ډیوه چې د پېښور پوهنتون د سولې او شخړو د هواري انسټیټیوټ پروفیسر ډاکټر جمیل احمد چترالی نه پوښتنه وکړه څه وجه کې دی چې طالب کمانډر دومره سخت خبره وکړه نو هغه وایي دا د مایوسۍ څرګندونه ده.
دا اظهار د مایوسۍ یوازې مبین نه کوي. دا د افغانستان سرکاري چې کوم ترجمان دی نائب وزیر دے دا ہوئی یا چکم نور چارواکی دی پا مختلف اوقاتو کتا سوگوری ناغیم دا دی خبری اظہار بار بار کئی بلکہ ریسنٹ اس چکم سولہ جمعہ کے عبداللہ عبداللہ اور دا حامد کرزئی سے چکم دا غبن ناغیم دا غا بانی زورا چاہی چی ترسو افغانستان کی یو اشتراکی حکومت
نوی جوړ نو وای دا افغانستان د نن هم داسې غګونه پورته کیږي چې په ټولو ډلو مشتمل یو حکومت تر سو نوی جوړ باید د نړۍ قوتونه د دغه هیواد پر رسمیت اون پیژني. ډاکټر جمیل وای په اصولي توګه هیڅ یو هیواد دا حق نه دی حاصل چې د بل کم هیواد په کورنو چارو کې ګوتی وای خو دا غږ کمی ډلې یا ګوند ته هم نه دی ترلاسه چې د ټوپک په زور دی حکومت ونیسي. بل پلو ته د ایریا سټڈی سنټر پخوانی ډایرکټر ډاکټر سرفراز خان وای د انساني خېګړې په نوم د نړۍ یو شمیر هیوادونو افغانستان ته یو نیم ارب ډالر ورکړي دي چې د یو ارب نه زیاته برخه پکې د امریکا ده. وای دا پیسې به په خوراکي توکو او داروګانو مصرفېږي خو د افغانستان د حکومت چلولو لپاره په سمدستي توګه د 50 ارب ډالرو ضرورت دی. وای دا قسمه بیانونه ښایي نه پاکستان دی کې کومه مرسته کولی شي او نه د طالبانو حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کومه لاره لري.
افغانستان شامل د فوري و پکار دي اب اچھا تر دي دنیا کو فریز کړی دی. اوا چې دای کوم کوم شو او هغه څه کا فریز کړی دی هغه وای چې سوپر دي ته وګورو چې دا سر قسم حکومت دې دا بشي او خیال ساتي زنانو او موټو خیال ساتي کنه ساتي دا هوا شمول حکومت جوړي نه جوړي نو پاکستان باندې هغه دا وو دی ولې چې پاکستان خو دې په پیسې نشي کولی سره خپل نشته نو چې دې وګورې نو ځکه پاکستان دا خبرې کوي او هی باید دا خبرې بدی لګي او چې دا څنګه ته خپل نشي کولی ماته دې دا یو قسم د سګیر دی پاکستان هم ګیر دی هغه هم ګیر دی.
ډاکټر سرفراز یاتای د افغانستان کنګل شوی 9 ارب ډالر کرا خلاص نشوي نو دغه هیواد کې به انتظامی او سیاسي حالات نور هم خراب شي چې د گاونډي هیوادونو لپاره هم خطر جوړې دي شي او کرا خلاص شي نو د دې به سوق ضمانت ورکړي چې دغه پیسې به د افغان اولس په خې غړو لګي. وای هم دغه بنیادی لته چې افغانستاني غیر یقیني صورتحال سره مخ کړي دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی وی پانیا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ، او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري، او په دې خبرونه کې نور ریپورتونه هم د سیمې په اړه لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. خو لا هم د افغانستان په موضوع پاتې کیږي او ځینې ریپورتونه لرو چې تاسو سره شریکو. د افغانستان د اقتصاد په اړه روسي ریپورت لرو چې هلته د خوراکي سیزنو یا توکو لوړیدونکو بیو هم خلک اندېښمنه کړي دي، او دغه خلک له طالبانو څخه غواړي چې د ګرانۍ مخنیوي وکړي او د خوراکي توکو د کمی ستونزې حل لپاره هم ګامونه پورته کړي. بل خوا په طالبانو د داعش ډلې لخوا د بریدونو وروسته د ننګرهار یا د ختیځ ولایت کې خلکو کې ویره هم خوري شوې دي. راځي چې په دې اړه نور تفصیل د ویوې کیو همکار نوشروان خلندر په دغه ریپورت کې وګورو.
دا وخت په ټول افغانستان د طالبانو واک دی، او په کابل کې طالبانو یو داسې ارزي حکومت اعلان کړي چې په نړیواله کچه تر اوسه په رسمي توګه نه دی پیژندل شوی. نړۍ له طالبانو غوښتنه کوي ټول شموله حکومت دی جوړ کړي، د بشري حقوقو په خاص توګه د ښځو حقوقو دی باور کړي. ملګری ملتونه او یو شمیر نړیوال ادارې دا وخت افغانستان کې د انساني مرستو په لړ کې د طالبانو د مشرانو سره په رابطه کې دي. د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان کې د انساني بحران د مخنیوي لپاره د 2.2 ارب ډالرو مرستې هم اعلان شوې دي. خو افغانستان کې خلک وایي د طالبانو د راتلو وروسته د امن حال کې سخه شوې دي، خو په ننګرهار کې په طالبانو بریدونو او د خوراکي شیانو ترڅنګ د روزمره ژوند په شیانو کې د حد نه سیوا لوړیدونکو بیو پریشان کړی دي. په جلال آباد کې رکشه چلوونکي یو ځوان شریف الله د غستون زوحال رائټرز خبری ادارې ته صدا شي ویلې،
امنیتی وضع خو د تیر په پرتلا یو څه خشمې ده، خو بیا هم چاودنې کیږي، بریدونه کیږي، نو بیا لارې بندېږي. نو په طالب مشرانو نه مغوښتنې ده چې دا کومې چاودنې کیږي، کومې پیښې چې کیږي، د دې په اړه باندې دوی تصمیم ونیسي، او راتلونکي کې دغه تیل چې کوم دی ګران شوی دی، دې مخه ونیسي. باید تیل ارزانه کې او نور په ولایت کې د نرخونو کنټرول مخاوني سي، نرخونه کنټرول کې او خاریانو ته د امن زمينه برابر کړي.
دا د جلال آباد یو بل اوسیدونکي زبیر دی چې وای یو خوا خوراکي شیان کم شوي، او بل خوا کسه خوراکي شیان بیاشتا خو به ډیر زیاتې لوړي دي، باید طالبانی غمو کړی.
ځان کې ودا تغیرات راغلي چې هرڅه موږ ته ګران دي، وړه ګران دي، غوړي ګران دي، ګیس ګران دی، پېټرول ګران دي، موږ رسیدګي نه شو کولای، کارونه ورسره خراب دي او هیڅ کارونه نشته. موږ د دې نه غواړو چې دا کارونه موږ ته پیدا کړي، پېټرول ارزانه کړي، ګیس ارزانه کړي. وړو چې مخکې موږ په 1600 روپۍ تونه 2000 مخکې به موږ ګیس په 3500 چې اوس په 2000 روپۍ ما صرف کړل چې کار کوم.
افغانستان ته زیاتره خوراکي شیان د پاکستان تورخم او چمن پولو د لارې ورزي، خو پاکستانی تاجران وای چې افغانستان کې غیر یقیني صورتحال او د پاکستان لخوا په پوله زیات کړی شو خندانو لوجي افغانستان سره تجارت په ټپو ولاړ دی.
دانه تجارت تی پزرون انسانان پاک افغان بارډر در کندهار بیا در کوټی جنوبی شهر کوټی پوری د ازمړ یوازنې بارډر دی چې د ازمړ د روزګار د معاش اډه ده. دا د وخت یعنی د دې کومه کیټګری څه ده، یعنی د پاک افغان بارډر څه کم د معیشت دند ده، دا ټپ ولاړه ده، خلک پر نقل مکانی باندې مجبور سو.
طالبانو په ځینې سیمو کې خلکو ته سزاګانې ورکول هم پیل کړې دي. تیر ورځ طالبانو په هرات کې سرور کسان وژل او مړی یې ورله په بازار کې ځوړند کړل. د طالبانو یو ځای مشر تور لګولی دغه کسان د خلکو په تختولو کې ککړ وو. خو د کابل یو اوسیدونکي نور الحسن رایټرز ته ویلي باید طالبان د سزاګانو لپاره قانوني اداره جوړ کړي.
زه فکر کوم دا د امنیت لپاره ډیره ګټه کوي چې دا غلو نیسي. او خبره دلته دا ده چې دوی باید دا په عام اصغر کې اعدام نه کړي، دا باید دوی ځان ته محکمه ورته جوړ کړي او د محکمې له لارې باید دوی خپل سزا باندې ورسي.
د طالبانو اعلان شوی کابینه کې شامل شپېته کلن ملا نور الدین ترابی، څوک چې د زندانونو د ادارې مشر ټاکل شوی، اسوسییټډ پریس ته تیرونه ویلي د شریعت د قانون د لاندې به د تیزندې او د لاسونو پرې کولو سزاګانې پزې کوي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن ڈی سی.
د تورخم پولی بندیز د افغانستان راتلونکو د تلسیمیا ناروغان د کړهونو سره مخ کړي دي. د پاکستان نه د پښتون میشت سیمو په شان افغانستان کې هم د تلسیمیا ناروغي ډیره زیاته شوې ده. خو افغانستان کې لدی خنړی رنز د درملنې اسانۍ د نش برابر دي او ځکه هم زیاتره دغه ناروغان پاکستان ته او په ځانګړي ډول پیښور ته د درملنې لپاره ورزي. راځي چې تفصیل یې د عثمان خان په دغه ریپورت کې په ګټه سره وګورو.
زما نوم ډاکټر طارق خان دی او زه په حمزه فاونډیشن کې ایز ا میډیکل ډایرکټر خدمت کوم. بدقسمتی نه په افغانستان کې د تلسیمیا لپاره هیڅ سہولت نشته، نه د تلسیمیا لپاره سپیشل هسپتال شته، نه یو سپیشل ډاکټر شته، نه د غوډه منیجمنت لپاره خاص انتظامات د ګورنمنت د سایډ شته. دغه ماشومان چې کوم دي پاکستان ته په بارډر باندې اغوی راځي او دلته په پاکستان خیبر پختونخوا او خاص کر په خبر کې جسوم رم لوی ادارې دي، چیریټي ادارې دي یا د سرکاري ادارې دي، په دغه ادارو کې دغه ماشومان خپل ټریټمنټ چې کوم دي هغه اخلي. څنګه چې په بارډر باندې یا په افغانستان کې حالات بدل شوي دي، زموږ سره په حمزه فاونډیشن کې نیر اباوت د 50 نه زیات داسې بیماران دي چې هغه د افغانستان سره تعلق ساتي او د خپل ټریټمنټ لپاره د بلډ ترانسفیوژن لپاره هر 15 ورځې بعد پاکستان ته خیبر پختونخوا ته پیښور ته راځي. کله نه چې حالات خراب شوي دي په افغانستان کې یا په بارډر باندې کم سختی راغلی ده، نو داغه په وجه باندې چې څومره هم د تلسیمیا اخکار ماشومان دي فیملی دي، نو هغه ته هم ډیر زیاتې مسلې جوړ شوي دي په بارډر باندې. دا وی انټری او ایگزیټ چې کوم دی هغه شانتي مخکې چې کوم په روټین کې هغه شان نه دی، او هغه کو پاکستان ترازین هغه په بارډر باندې دو درې ورځې تیریږي، داغه نه بعد بیا پاغي ته انټری میلاو شي یا میلاو نشي، نو هغه ته ډیر زیات تکلیف دی. او دغه بیماران کې بزوی استوریم سره شیر کوم چې پرون زمګ یو پیشن داسې دی چې هغه د افغانستان سره تعلق ساتي او د بدقسمتۍ نه دوه ماشومان هغه د تلسیمیا میجر ښکار دي. او موږ چون کې د تلسیمیا بیمارانو د ټریټمنټ سره سره په پریوینشن باندې هم نظر ساتو، دغه زنانه چې کم ده دغه د افغانستان فیملی چې کم ده، نو دغه زنانه اوس د حمل سره ده او موږ د حمل دوران ډیورینګ پرګننسی په 12 هفتو کې د مور په خېټه کې د ماشوم تشخیص کوو چې دا ډېر زیات امپورټنت دی. په دغه کې موږ ته پته لګی چې دا ماشوم میجر دی، مطلب بیمار دی یا ټیک ټیکو بیمار، نو هغه موږ ځای کوو. دغه زنانه دوه ورځې په بارډر باندې هغه ټایم تیر کو، دغه نه بعد بیا ما سره رابطه وکړه، نو ما وته د خپل حمزه فاونډیشن په رائټینګ پیډ باندې هغه لیټر هم ولېګو، خو نن دا ویسا جواب نه دی راغلی. نو دغه قسم ستونزې چې کوم دي دغه د تلسیمیا ماشومانو ته او دغه فیملی ته په بارډر باندې دي، نو زما د ګورنمنټ پاکستان ته او د افغانستان چې کوم ګورنمنټ ته دغه ته دا ریکوست دي چې سپیشلی چونکه د تلسیمیا ماشومانو د لپاره په افغانستان کې څه خاص سہولت نشته دي، نو زما به ریکوست خاص د تلسیمیا د ماشومانو او د فیملی د لپاره وي چې په بارډر باندې هم کله هم دوی ته دا ایډنټیفیکیشن وشي چې یاره دا د تلسیمیا افیکټډ پیشنټ یا پیرنټس دي، نو هغوی ته دې په انټری او په ایگزیټ کې لږ اسانتیا پیدا شي چې په دغه وجه باندې چې دوی ته دلته کې په پاکستان کې ښه ټریټمنټ میلاو شي او د دوی د ژوند ساګانې چې کوم دي د نورو تلسیمیا په شانتي هغه جاري او ساري وساتول شي.
او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی بیا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بلی مرکی ولوری تا مینه وفا چه پا افغانستان که هنرمند و او سندرغاړی و هغه په خپل وطن پری خودو مجبور شوی دا د طالبانو د واک اخیستو وروسته هغه افغانستان پری خیده او دا محال هغه د پنجاب صوبی خار پندی که ډیر د کړاوونو سره ژوند تیروي. راځئ چې د هغې ستونزې او د هغې د ژوند کیسه د هغې څخه واورو په دغه ریپورت کې چې وقار احمد تیار کړی دی.
خپل وطن کې یو فلمی ستوري او اوس یو غیر قانوني کډوال مینا وفا د افغانستان یو نامتو سندرغاړی او فلمی نړۍ ستوري و، خو اوس په پاکستان کې ورسره دا اوسیدو ځای هم نشتا او د پنجاب خار پنڈی کې ډیر پګرانو سیږي.
ہمارے پاس بس اتنے پیسے تھے کہ میں اپنے فیملی کے ساتھ
زمون سره دومره پیسې وی چې د خپل کورنۍ سره تر پاکستانه پورې راو رسیدم. تلتا موږ د خپلوانو کړو سیدو. زه د خپل کورنۍ سره راغلی يم خو موږ د ستونزو سره مخ یو. موږ ته د پیسو ستونزې دي، د جامو ستونزې دي، ولې چې موږ هلته په تیخته دو جوړو سره راغلی یو. موږ سره هیڅ نشته، نه د غستو د پاره جامې، نه پیسې، نه ښه کور او نه ښه ژوند.
افغانستان کې د یو ډیر ښه ژوند نه پس اوس د دې دا حالات دي چې په پاکستان کې د پولیسو د یری د انټرویو نه هم یریږي، نه خو پیسې لري او نه څه کار روزګار لري. مینا وفا د کابل ښار یو مشهور سندرغاړی و او کله چې طالبانو کابل ښار ونیولو نو د خپل ځان بچ کولو لپاره د چمن دلارې پاکستان ته راغله.
چې کله طالبان راغلل نو موږ سره دا یره وه چې طالبان به موږ مړه کړي، ولې چې هغوی چې څه وایي هغه نه کوي. هغوی هلته سندرغاړي نه پرېږدي، نه سندرغاړي، نه ماډل او نه نور فنکاران. خپل ژوند د خطر د یری موږ دلته راغلي یو، او زه چې کله هلته وم نو ما ته به درکې راکولې کېدلې، ولې چې زه ودونو ته نه ځم. ما به د هر څه خاطر کې نه راوستل او سوچ به مې کوو چې څه هم وي دا زما وطن دی او زه به دلته اوسېږم. خو چې کله طالبان راغلل نو زما ژوند اوس هلته نشي تیرېدلی، بلکې د یو هم هنرمند ژوند اوس هلته نشي تیرېدی.
نوموړی وایي چې دی په کابل کې داسې ژوند کولو چې په کې څه ستونزې نه وي. دا وایي د دې فامیل هلته ډېره خوشحاله وه او د دوی کار روزګار ډېر ښه روان و. وایي خپل هیواد سره یې ډېره مینه وه او نه یې غوښتل چې خپل وطن پرېږدي، خو هلته د طالبانو لخوا د ژوند د خطر سره مخ وه، ځکه یې خپل وطن پرېښودو.
زما ژوند یو خوب په شان و. زما په هغه ژوند کې ډېر ښه سیزونه وو او زه ډېره خوشحاله وم. زما کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه. ما ته به دومره کار ملاوېدو چې ما پرې خپل کور ساتلی شو. ښه ژوند او زما خپل وطن و. اوس چې کله راسې د افغانستان نه پاکستان ته راغلی یم، زموږ سکون نشته. زموږ د شپې خوب تښتېدلی دی. د پریشانۍ له کبله د ذهني ناروغۍ سره مخ یم.
مینه وفا په هغو هنرمندانو کې شامله ده چې د طالبانو واک کې راتلو نه پس یې وطن پرېښودو او نورو هیوادونو ته لاړل. دا وایي چې د دې ټول همکاران امریکا، قطر او جرمنی ته لاړل او دا دلته پاکستان کې یوازې پاتې شو. وقار احمد، وی او ای ڈیوا، اسلام آباد.
وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او بیا هم د ملتیامو مننه کو چې را سره په خبرونه کې مالیس زو بیا هم د افغانستان په تړاو یو بل ریپورت ولوري ته چیرې چې په شمالي سیمو کې داسې ډیر مینوال دي چې هغوی پهلواني خوخی او دغه لوبه ډیر په شوق سره تر سره کوي او هلته د مهال د کابل کې د پهلواني د لوبو انتظام روان دی. راځي چې تفصیل یې د ارباب محمود علي په دغه ریپورت کې وګورو.
دا د افغانستان د بیلابیل ولایتونو راغون شوي پهلوانان دي. دوی هره اونۍ یا هر هفته د کابل په دې میدان کې سیاله کوي. په دې مقابلو کې د جوډو او پهلوانۍ دواړو کرتبونه استعمالیږي. د دې مقابلو د کتنې لپاره تماشبین ګیر چاپیره په یوه دایره کې ناست وي او د خپلې خوښې د پهلوان په حق کې نارې وهي. محمد د افغانستان د شمالي ولایت سمنګان نه مقابله تر اغله دی او وای که پهلوان تیار وي نو دوه درې مقابله په ورس کې قبول شي.
قانون یې کې مو شکست دادې میرا
نن ما د تاویدلو ټکنیک د استعمال سره خپل حریف ته ماته ورکړه.
محمد وای مقامی شوکین کسان د دې مقابلو انتظام کوي. د دې کې د اسلامي امارت یا د بل چا رول نشته. منتظمین د مقابله لپاره د تو کسانو انتخاب د وزن او د دوی د وړاندې ګټو په اساس کوي. هم د سمنګان ولایت یو بل یوش کلن پهلوان حکمت وای د لسو کالو راهسې پهلوانی کوي او یو سو میاشتې وړاندې کابل ته ورغلی دی. دی وای کابل ته د تللو وړاندې د په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالو کې مقابله کړې دي.
مقابلې ته راغلي زیاتره کسان د نورو ولایتونو نه دي، لکه د جوزجان، فاریاب، انخوی، سمنګان یا کندوز، او دوی د دې مقابلو انتظام کوي. دلته به تاسو ته د اسلامي امارت یو طالب هم په نظر نه ښکاري.
ایف پی خبری اداره په خپل رپورت کې لیکي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې خلک د جوړو او پهلوانۍ مقابلې خوښوي او په قومي کچه د سیالو وړاندې دوی د کلو، ولسوالو او د ولایتونو په کچه په مقابلو کې برخه اخلي. خبرې ادارې لیکي طالبانو په جواره پابندي لګولې ده، خو اکثره لیدل کېږي د مقابلې وروسته تماشبین یو بل ته پیسې ورکوي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
او مرکبا زانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
کبل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان پای تبل لفارا یو مثال جوړ سی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي چې په صوبه کې د کورونا وایرس څخه ناروغانو شمیره راکم شوې ده او په تیرو 24 ساعتونو کې 199 کیسونه ریپورت شوې دي چې روانه میاشت په 24 ساعتونو کې تر ټولو کم کیسونه دي. راځي چې تفصیل یې در شد مومن څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
حکومتي شمیرې خی په 8 سپتمبر په خیبر پختونخوا کې 9 تنانو د کورونا وبا له وجې ژوند له لاسه ورکړې. چارواکي وایي چې په صوبه کې حساسه ګرځول شو 15 ضلعو کې د کورونا مثبتو پیښو کچه راکمه شوې ده. خو چارواکي وایي پیښور ضلع کې اوس هم د مثبتو کیسونو شرح 15.1% ده. د خبر پښتونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر احمد زیب وایي د تیرو څو ورځو راهیسې د کورونا کیسونه ورځ تر بلې راکمیږي او په روغتونونو کې د وړاندې په نسبت بوج کم شوی دی، خو ویل چې که احتیاطي تدابیرونه لاس واخیستل شو نو دا وایرس بیا خپرېدای شي.
نو فلحال کم شوی دی خو داسې ده چې مونږ دا نه شو ویلی چې دا به لانګ ټرم کې هم عمده کشانې په ډاون فال باندې روانې ځکه چې تاسو وکتل چې تھرډ ویو فرسٹ ویو راغی خلک بیا لږ هغه کم شو خلک ریلیکس شو نو بیا راغی سیکنډ ویو تھرډ ویو راغی دا اوس فورتھ ویو ته ورسېده خبره نو مونږ دا نه شو ویلی چې ففتھ ویو به نه راځي ٹھیک شو نو مونږ له خپل احتیاطي تدابیر دا ساتل پکار دي او دا میکسیمم لیول پورې ساتل پکار دي
په خیبر پختونخوا کې روانه میاشت په 2 سپتمبر تر ټولو زیات وښتو تنانو د کورونا وایرس له وجې ژوند له لاسه ورکړی او هم په دغه نیټه تر ټولو زیات شپږ سوه او وښ پېته کیسونه ریپورت شوي وو. تر اوسه په صوبه کې د 1,03,000 زیات کیسونه ریپورت شوي او 15,509 تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی. صوبای حکومت چارواکي وایي په صوبه کې تر اوسه د 1 کروڑ نه زیاتو خلکو ته ویکسین لګول شوی دی او ډاکټر فهد اقبال ویل کې د ټولې آبادی 15% تر 80% پورې خلک ویکسین ولګي نو د دې وبا مخنیول کېدی شي. نوموړي دی وته ویل تر څو چې ویکسین نه لګول شوی تر هغه به دا وبا موجودی او باید خلک د ویکسینو په اړه د بې ځایه پروپاګاندا ښکار نشي.
یا مخالف ناس چې څو کوی چې ګورب ما ویکسین ولګول او ما پس نه چمچون ہوتو یا دسورا پسند ہوتو تو کوئی اس پہ نہ بدر پسند کرے تو کوئی دوکرا لگتا ہو مر کے گئے نہ داغا مس کنسپشن دی انفو ڈیمیج دی کہ داغی مخنیوے امیدیا کولے سے
سرکاری شمیرې خای په ټول پاکستان کې په 1300 ساتو کې 1,159 کیسونه ریپورت شوي او یو دیش تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی. په پاکستان کې د وبانا د ملو شمیر 1,590 ته رسیدلی. سرکاری شمیرې خای تر اوسه 5,12,00,000 نه زیاتو تنانو ته د ویکسینو یو ډوز او 2,45,00,000 نه زیاتو ته د ویکسینو دوه ډوزه لګول شوي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
لی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د کورونا وایرس په اړه ونزو د یو بل ریپورت ولوري ته چې داګه سره تړلی د پاکستان سکیورټي او اکسیجن کمیشن وایي چې د کورونا وبا له امله انشورنس کمپنۍ ته زیات نقصان نه دی رسیدلی او په کال یې خپل تاوانونه بهاله کړی دي. د بیمه یا انشورنس کمپنۍ وایي چې د کورونا وبا په لومبیو شپږو میاشتو کې د مارکیټونو د تړلو له امله د هغوی کارونه هم اغیزمن شو او خو اوس بیرته
پاکستان سیکیورٹی او ایکسچینج کمیشن وایي د تیر کال راهسي روانه کرونا وبا ک د ژوند هر اړخ اغیزمن کړي. هلته په پاکستان کې د ژوند د بیمه کولو یا انشورنس کمپنو ته زیات نقصان نه دی رسیدلی او په یو کال کې خپل نقصانونه بیا پوره کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د یوې انشورنس کمپنۍ ځای منیجر ضیا الله وایي کله چې وبا شروع شوی و نو مارکیټونه بند شوي وو. د لاک ډاون له امله سټاک ایکسچینج بند و او په کاروبارونو منفي اثرات پرېوتي وو چې له امله یې د هغوی کارونه هم متاثر شوي وو. خو اوس یو ځل بیا دغه انشورنس کمپنۍ واپس بحالې طرف ته روانې دي. سیکیورٹی او ایکسچینج کمیشن وایي د کرونا وبا په لومبه مرحله کې د انشورنس کمپنو پریمیمز په کال 2000 کې 0.6% په قلاره شوی وو او د کرونا وبا له امله د مرګونو د زیاتې شرې له امله کمپنو 0% زیاتې یعنی 12.6 ارب روپې خلکو ته ورکړي دي. کمیشن بیا دا هم وایي چې په کرونا وبا کې په پریمیمز کې یعنی د بیمه کولو کمپنو ته د خلکو پر اتک کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ریپورت تر مخه د کال 2000 په شپږ میاشتو کې پریمیمز 3% رقم شوی وو خو په دې کې اوس اضافه کیږي. په دې حق له د اقتصاد ماهر له حاضری وایي په عام حالاتو کې اکثره د بیمه یا انشورن کمپنو نه خلک ډډه کوي خو بیا د کرونا له امله غیر یقیني صورتحال جوړ شوی وو چې خلکو د خپل صحت او ژوند د ختمېدو په نتیجه کې د خپل بچو د پاره د انشورنس کمپنو سره ځان رجسټرډ کړی دی.
ملگر
هغه نقطه نظر باندې چې کوم به حرام ګرځولو هغه باندې حدیث او خلکو په یو لوی تعداد باندې انشور وسکو.
د پاکستان سکیورټي او ایکسچینج کمیشن وایي تیر کال د مارچ د 13 نیټې نه روان کال د مارچ د 13 نیټې پورې د انشورنس کمپنو پریمیمز 3.15% زیات شوی دی. د کورونا وبا له امله د مړینې په وجه 3.6% زیات کلیمز یا غوښتنې شوی او په مجموعي توګه کمپنو 14.15% ګټه ترلاسه کړې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
VOA دیوا په سیټلایټ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساتا.
ملتیا څخه مو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا تاسو دغه خبرونه په یوټل 70B 103 چینل باندې هم لیدلې شي. په خپل کور کې او دغه خبرونه څلور ویش ساعت تاسو په دشتي وی باندې لیدلې شي. زو د محل دی بل ریپورټر ولوري ته چیرې چې په اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اثر من الله د پلټونو مرکزی ادارې لخوا الکترونیکی جرمونو قانون د خبريالانو پر ضد ناوړه کارولو پر سر اندېخني خولې دي او په دې اړه یې حکومت د خبريالانو د تنظیمونو په مشوره سره د ضابطو ټاکلو هدایت هم جاری کړی دی. راځي چې تفصیل یې وګورو او واورو د پیر ولایت چاپ ریپورت کې.
د فایې یا د پلټونو مرکزی ادارې اختیاراتو ناوړه کارولو په ضد خواستونو اوریدنې په محل د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اتر من الله ویلي سوشل میډیا کرکجنه تقریرونو او پیغامونو نه ډکه پرته ده. د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد یو شمیر خبریالانو ته د سوشل میډیا د لارې د خپلو خیالاتو د څرګندونو په تور د پیکا قانون شلم سیکشن د لاندې د کاروایي نوټس جاری کړی دی چې پکې وتلي خبریال ابصار عالم او اسد تور هم شامل دي. دوی باندې د سوشل میډیا د لارې د ریاستي ادارو فوزي جرنیلانو د بدنامولو الزامونه دي او په دې کې د خبریال اسد علي تور وکیل عمر ګیلانی وی او ای ډی وته صدا سوایي.
لیکن اگر کوئی صحافی سیاسی ملک کے سیاسی حالات پہ بے باک انداز میں تجزیہ کرے تو اس کو فوراً سے پیکا کے تحت نشانہ بنایا جاتا ہے.
اغول پدی کی اس شک نشته چې د پیکا یا الکترونیکی جرمونو قانون شلم ماده په پراخه کچه او ګرد ایواد کې د پاکستانی خبريالانو په ضد ناوړه کارولې شي او زیاتره هغه خبريالان په دغه حقیقي څوک چې سوشل میډیا باندې د ملکی پالیسو په حق خپل سره آزادانه رائے ورکوي. د یاد قانون د لاندې یو اداري یا د اغې چارواکي د سپکاوي جرم ثابتې دو په سر درې کاله کې او لکونو روپو جرمانه سزا ټاکلې شوې ده. خبريالانو او وکیلانو باندې ګډ تنظیم جرنالست سیفټي کمیټي د الکترونیکی جرمونو سره تړلې پیکا قانون د خبريالانو په ضد ناوړه کارولو د اف ای ای اختیارات اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی دي. د دوشنبه په ورځ د خواستونو اوریدنې په محل اسلام آباد های کورټ حکومت ته د خبريالانو سازمان پی ایف یو جی په ګډون ټولو اړوند ادارو په سلا سره د ضابطو جوړولو هدایات جاری کړي دي او د کیس اوریدنې راتلونکي د نومبر میاشتې 2 پورې ځنډولې ده. دغه خواستونو کې د پیکا یا الکترونیکي جرمونو قانون شلمې مادې سره تړلې اف ای ای اختیاراتو مخه نیولو غوښتنه شوې ده. بلخوا اډیشنل اټارنی جنرل یا حکومتي سارنوال قاسم ودود لخوا عدالت ته ویل شوی پاکستان کې په تیر یو کال کې د الکترونیکي جرمونو د لاندې 1,80,000 شکایت درج شوي دي او حکومت دغه شکایاتو د لاندې 1,41 تنه نیولې دي. هم د دوشنبه په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په محل د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید هم د دې پخلی کړی دی.
2 روپے کا امیجیٹ فنڈ ریلیز کر رہے ہیں تاکہ سائبر کرائمز کے سارے ملک میں لوکیٹرز ہوں, اس کے پاس سارے ملک میں ہائی ٹیک ہو.
اغول حکومت د 1,00,000 نه زیات شکایاتو باندې د کاروایی لپاره اف ای ای سایبر کرائم وینګ سانګې ته 2 روپو جاری کولو پریکړه کړې ده. اسلام آباد های کورٹ د پیکا قانون د خبریالانو په ضد ناوړه کارولو په سر اندېښنې په یو داسې وخی چې حکومت د جعلي خبرونو مخنیوي لپاره پی ایم ڈی اے یا میډیا ریګولیټری اتارټی په نوم نوې ادارې جوړولو اعلان کړی دی. د بشری حقوقو وکیلانو او خبریالانو ملکیو نړیوال تنظیمونه پی ایم ڈی اے پاکستان کې میډیایي مارشل لا ګرځوي او د دې په ضد په ګډ دیواد کې احتجاج کوي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
ہر اور سلیرش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوری دلشی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بھی چینل یوسل دری
ہر اور سلیرش ساتا
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو د یو بل نړیوال او سیمیز ریپورت ولوري ته په ترکیه کې د کورد اکثریتي علاقې دیار باکر کې میرمنو په خپل سایکلونو باندې راوتلي دي او د ترافیک په حق له د خزو تور پیکو مسلو باندې د پوهه خورولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. راځي چې دغه ریپورت چې سمینه سندر ته تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
رنگینی جامع اغوست د ترکی په دیار بکر کې په ګنشمیر کې د خزې په یو پارک کې راغونډي شوې دي چې د دیرش ملکونو په یو سل او یو پنځوس خارونو کې د خزو سیکل چلونکو د پاره د کمپین برخه جوړ شي. دغه کمپین ته فینسی ویمن بایک رایډ نوم ورکړل شوی دی او د دې مقصد دا دی چې په خارونو کې هم د خزو په حواله سره دا شعور پیدا کړی شي چې خزې هم د سړو سره سره سیکل چلولی شي.
لگولی وو چې د خزو د تحریک یاد دوی کوششونه خای په دې مهم کې د برخه اخیستونکو ویناوه چې دوی په ټولنه کې په خزو باندې جوړ شوی فشارونه چیلنج کول غواړي. د سیکل چلولو په وخت سینې خزو چغې او نارې هم وهلې. دغه مهم په اصل کې په 2014 کې د ازمیر نه شروع شوی وو چې د ترکی غربي صوبه ده او بیا د نړۍ نورو ملکونو ته هم خور شو.
دغه تحریک تازمیر نه شروع شو او په ټوله نړۍ کې خور شو. دا د یو تنظیم یا د ډلې تحریک نه دی، دا د خلکو تحریک دی. د دې مقصد په ټولنه کې د ښځو موجودګي خودل او د راتلونکي لپاره یو صفا ماحول پرې خودل دي.
که څه هم د دې کمپین په وخت باندې د دغه مهم لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو، ځکه چې ځینې قدامت پسند خلکو یا ډلو ورته عکس العمل هم خودلی وو. خود سیکل چلولو وخت ختمې دو پس خزو خوشالیانی هم وکړي. په ترکی کې د خزو د حقونو معاملې پس د هغه سخته د تنازع ښکار شو چې کله د ترکی حکومت د استانبول کنونشن نه ځان راوستلو. دغه کنونشن د خزو پر ضد د تشدد د مخنیوي عالمی معاهده و. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د کراچۍ خار ولوري ته چې دشه د پاکستان په یو اعلی تعلیمي ادارې انسټیټیوټ اف بزنس اډمنستریشن کې از د کوونکو ځوانان او پیغلو په ګډه د پښتون کلتور ورځ د سپتمبر په 23 مالمنځلې و. خو دا څنګه نورو سیمو کې هم کیږي چې هلته دغه د کلتور ورځ مالمنځل کیږي. راځي چې نور حالې په دغه ویډیو کې وګورو چې ذوالفقار تیار کړی ده.
کووډ نه جو پوزټیو ایمیج کار کول خلکو دنیا ته او خاص کر بده ماحول کی سیمج بھائی پرامن خلګیو امن پسند خلګیو مج امن غواړو سکون غواړو خلکو شرشته غواړو شو لیوینګ نیشن یوزر دا پاره سیمج فیس کار کوي دنیا ته دا بهتري نه طریقہ سیمج پروگرام ارینج کی دته مطلب دا سیمج خپل دلی کمیونټی دته دیسه گلگیت پنجاب بلوچستان سند سرایکیان آزاد کشمیر دا پاکستان هر کونه دلی خلک وسی نو ګرد غلی ګر تقریبا مستر شرکت کوي پروگرام کې ډیر شه مستر فیډ بیک را لای خلک ډیر خوش سلو او
مش ناکامی په دغه شی کې دا مج مطلب شرط چې دا یو نیمای پاپولیشن دی د یو ملک دا یو قوم غا او کاغه مختنه لار چې یو قوم مختنه تلی سي باید د دواړه لاس کارو کې چې انسان کامیاب سي یو لاس باندې یو شی نه کیږي او خبره د علم غسوخ مج ټوټل پوره پښتانه خلک په علم کې پسمانده یو ارز مج غي پسماندګي غي یو ډیر غټ بخش ډیر غټ وجه دغه شی دی چې مج علم نه حاصلو علم ته اهمیت نه ورکو خاص کر د شذ علم ته د لواجه چې شذ مختزي اولاد غټي او یو نسل ته نسل با علم وي
مگر حقیقت جو آج کا کارن ہے وہ یہ ہے کہ پرتو ایک ایرانی نسلی گروہ ہے جو مزید کئی قبیلوں میں تقسیم ہے اور عزت نفس کا دفاع کرنے کی تمام مشکلات کے خلاف کڑے ہیں چاہے اس سے ان کی جان
جے کبھی بھی پشتو کلچر کا اتنا نہیں پتا تھا بٹ آفٹر دا ایونٹ
مات دا پختون کلچر پر اڑا حص معلومات نو خود دی غنڈے رستا رات معلوم شوا چدوی غٹ ہنرمندان او شاعران لری پختانہ دیو بل سرا ہم غگی لری یوزے اسی نن راتا ددی غنڈنا ڈیر معلومات تلا سشو او ددی غنڈنا می ڈیر خوان فاقستو ددی رستا می اس لگواری چی دخپلو پختانو ملگر سر لارشم او پختانو مینو
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو نننۍ خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیدي. د خبرونې کې متاسفه د سیمې او افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کړل چې تاسو ولیدل په دې هیله چې تاسو هم ګټور تمام شوي او خپلې سیمې څخه با خبره شوي حال مو ترلاسه کړی وي. په دې خبرونې کې څېړنې او مرکې مهم لرلې چې تاسو ولیدلې. بیا هم ډېره مننه کوو چې تر پایه را سره په دې خبرونې کې مل پاتې شوي او که تاسو وغواړئ چې دغه تلویزیونی خبرونې بیا هم په خپل کور کې وګورئ نو په یوټل سټ 70B103 چینل باندې هم په سیټلایت باندې لیدلی شئ. د دې خبرونې قربانه و مزه منظر شهید او د خبرونې پروډوسر و عدنان رشید د هغوی نه مننه کوو او تاسو څخه اخلو اجازه تاسو په لویه لاس پارو سلوړه او آباده اوسئ. د الله پامان.